وقتی برنامه قطع است. خیلی ممنون از حضورتان در برنامه. همچنان داوودی مایار، دیگر آقای امور اقتصادی که در بحث ما بودند و به دلیل مشکلات تکنیکی تماس خواهند شد، و همچنان طیب بصیر فعال اجتماعی، و شما شنونده عزیز که در برنامه تماس گرفتین و سهم گرفتین، و از شما دعوت میکنم که به شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د یوې کورنۍ درې غړي په اوبو کې د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د غزنی امنیه قوماندانۍ ویلي دي چې لومړی یو ماشوم د لوبو په ترڅ کې اوبو ته ولوېد، او وروسته یې مور و پلار د هغه د ژغورنې لپاره ځان اوبو ته واچاوه، خو درې واړه مړه شول. دا پیښه نن د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې شوې ده. تېر کال راپور ورکړی شوی و چې تر 500 ډېر کسان چې ډیری ځوانانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په اوبو کې د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي دي. بې احتیاطي، له لامبو سره نابلدي، او د ډوبو شویو کسانو د ژغورنې د امکاناتو نشتوالی د دې مرګونو پیښو مهم عوامل بلل کېږي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف په افغانستان کې میندو ته د ماشومانو د ښې روزنې د تجربوي کورسونو خبر ورکوي. یونیسف نن پر خپل ایکس پاڼه د دې کورسونو د پیل خبر ورکړی، او ویلي دي چې د نړیوال بانک په ملاتړ په دې پروګرام کې 10,000 هغه میندې چې له 16 کلونو کم عمره ماشومان لري روزل کیږي. په افغانستان کې چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه دی، د ماشومانو د روزنې ځانګړي ښوونځي نشته. یونیسف وایي په دې کورسونو کې میندې زده کړه کوي چې څنګه خپلو ماشومانو ته پاملرنه او عاطفي او مسؤلانه چلند وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د ناروغي پیښې په زیاتی دودي. د سازمان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې واکسین د شری د مخنیوي لپاره یوازینی لار بللې ده، او له خلکو یې غوښتي چې د دې ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په تیر اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 24 سالنه ډیر شي ودی. د دې راپور لمخه تر اپریل میاشتې پورې د دې ناروغي لقبل د مړینو شمیر 103 ته رسیدلی دی. د پاکستان پر قلمرو د هند له حملې یو ورځ وروسته نوی ډیلی ګواښ کړی چې د پاکستان هر راز انتقامی اقدام ته به خورا ډیر په قاطعیت ځواب ووایي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن په نوی ډیلی کې له خپل ایرانی ساری سره د کتنې په مهال وویل چې پر پاکستان د دې هیواد حمله دقیقه او سنجول شوې وه، خو ده زیاته کړه چې که پاکستان ځوابي برید وکړي نو په دې کې به هیڅ شک نه وي چې په ډیر قاطعیت سره به ځواب ورکړل شي. په داسې حال کې چې په کشمیر کې په ګډ سرحد کې له څو ورځو راهیسې پیل شوې نښتې اوس په توپچي ډزو بدلې شوې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف شپنه کړې چې د هند برید ته به په انتقامي اقدام سره ځواب ووایي. د هند له حملې وروسته له پرونۍ ورځې راهیسې تر اوسه پورې له دواړو خواوو د ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 45 کسانو د وژل کېدو خبرونه رارسېدلي دي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې هند د پاکستان خاورې ته یرغلیزې بې پیلوټ الوتکې لیږلې دي. د پاکستان پوځ پر هند د پاکستان له حملې یوه ورځ وروسته په یوه بیان کې وویل چې د یوه هندي ډرون په برید کې 4 پاکستاني سرتیري ټپیان شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هغه تورونه رد کړی دي چې ګنې هیواد په لندن کې د اسرائیل پر سفارت د برید په پلان کې لاس لري. له دې مخکې د برېټانیا پولیسو ویلي و چې و ایرانی وګړي د تروریستي حملو د ترسره کولو په شک نیولې دي. شاغلی عراقچی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له ډیپلوماټیکو سرچینو څخه هیڅ ډول رسمي اطلاعات نه دي ترلاسه کړي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر ویلي دي چې تورن کسان د ایران د فعالیتونو په اړه له اندېښنو وروسته ونیول شول. تایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نیونې په لندن کې د ایران پر سفارت د برید د طرحې له افشا کېدو وروسته شوې دي، خو چارواکو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني نوی حکومت وایي چې ډیری غیر قانوني پناه غوښتونکو ته به اجازه ورنه کړي چې له سرحدونو څخه د هیواد ته ننوځي. دا په داسې حال کې ده چې نوی صدر اعظم فردریش میرتز هڅه کوي د هیواد ته د پناهغوښتونکو د بې نظمه ننوتو او ورسره د افراطي شي اړخو د نفوذ د زیاتېدو مخه ونیسي. د کډوالو پر مخ د سرحدونو بندول د ښاغلي میرتز د پالیسۍ مهمه برخه ده. آزادی رادیو اوری په پاکستان کې د هند نورو بریدونو د اندیشنې له کبله پولیس د خلکو غواړي چې د شپې ګروپونه ګول کړي. افغان سوداګر وایي د پاکستان له لوري موټرو ته ټاکلې موده پای ته رسیږي.
دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. موږ خپل مشرتابه سره دغه ستونزه شریک کړي.
د امریکا سترې محکمې له خپل حکومت غوښتي چې د افغان پناهغوښتونکو د کیسونو ارزونه بیا پیل کړي. یو شمېر افغانان ورته خوشاله دي خو وایي
کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضي بوزي بعضي بونز یو شرطونه ولري.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وایي پر شزو د محدودیتونو له کبله به افغانستان نږدې یو میلیون ډالر تاوان وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د هند او پاکستان ترمنځ د کرکیش له زیاتې دوه وروسته په پا پاکستان کې افغان کډوال وای ویری او اندیشنې اخیستیا او سوزې ډېرې شوې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې آزادی رادیو ته رسیدلي په اسلام آباد کې د جماعتونو د لاور سپیکرونو له لارې د پولیسو ژغونه اوریدل کیږي چې د دغه ښار له اوسیدونکو غواړي چې څراغونه مړه کړي او په کور کې دننه پاتې شي. دغه افغان کډوال چې د جګړو او بې ثباتیو له امله له خپل هیواده تښتېدلی وای تېره شپه حالت ډېر ګډوډو. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جماعت له لارډ سپیکرونو د پولیسو غږونه دي چې د دې ښار له اوسیدونکو غواړي په خپلو کورونو دوکانونو او سیمو کې څراغونه خاموش او په کور دننه پاتې سي. دې سره هممهاله په اسلام آباد کې ځایي چارواکو په یو بیان کې د هیواد د اوسني امنیتي وضعیت له امله د ښار ټولو دولتي او شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته امر کړی چې تر بلې خبرتیا پورې دې بیړني حالت کې وي. دا اعلانونه د پاکستان پر بیلابیلو سیمو د هند له بریدونو وروسته کیږي چې له امله یې په دغه هیواد کې یو شمېر بیړني تدابیر نیول سوي دي. دې وضعیت په پاکستان کې افغان کډوال اندېښمن کړي او ویرولي دي. د اسلام آباد په فیصل ټاون خرګوټي کې یو افغان کډوال نور الله په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
تېره شپه د خرګوټي د امنیتي مسؤلینو لخوا اعلامیه خپره شوې وه چې څراغونه مو خاموشه کړئ چې کومه پیښه ونه شي. خلکو د شپې ټول څراغونه خاموشه کړي او د مسلې د کډوالو پر ذهنونو منفي اغیز کړی او ماشومان هم بیریدلی دي.
د فیصل ټاون تر څنګ د اسلام آباد په بیولس خرګوټي کې هم یو شمېر افغان کډوالو آزادي رادیو ته ورته کیسه وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ زیاتېدو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې په ټول پاکستان کې کډوال اندېښمن کړي دي. د افغان کډوال چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو تجربه لري وایي ویرې او اندېښنې اخیستي ځکه دوی په دې هیواد کې د ژوند د دوام لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه لري. دوی د کډوالو منونکو هیوادونو په ځانګړي ډول له امریکا غواړي چې له دغه هیواد یې د لیږد بهیر چټک او د دوی ژوند وژغوري. د پاکستان په پېښور ښار کې وی افغاني ناهید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان نه د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته پناه راوړل دلته مهاجر شو. ځکه چې په افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې و ځنو که په دې ملک کې په پاکستان کې امنیتي اوضاع خراب شي د افغانستان تلو واپس امکانات موږ سره نشته. نو د هغه ملکونو نه چې مهاجر مني زمون غوښتنه دا ده چې موږ ته پناه راکړي او د دې ستونزو نه موږ وژغوري.
په پاکستان کې یو شمېر نور افغان کډوال چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی له دې امله هم اندېښمن دي چې په دې هیواد کې د جګړې د احتمالي سختو ورځو لپاره د خوراکي توکو د زیرمې وس نه لري. په راولپنډۍ کې افغان کډوال رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل
په تېره پنځه حالت
هند د چهار شنبه په ورځ د پاکستان په ځینو سیمو بریدونه وکړل چې په پایله کې یې مرکز وبله هم واوښته. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې په سیلانیانو باندې له وزونکي برید وروسته رامنځته سوی دی.
په داسې حال کې چې په تورخم کې پاکستاني چارواکو ویلي د مې له دیرشمې نیټې وروسته به د افغان سوداګرو موټر یوازې هغه مهال پاکستان ته د ننوتو اجازه ولري چې موټر چلوونکي معتبرې ویزې ولري. د افغان پاک د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمېر مسؤلان دا کار ستونزمن ګڼي. ویل شوي چې په تورخم کې په دې اړه په دیوالونو خبر پاڼې هم نصب شوي او موټر چلوونکو ته په شفایي ډول هم دا موضوع ویل شوی ده. د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وی سوداګرو ته ویزې نه ورکول کیږي نو موټر چلوونکو ته به څنګه ورکول شي. نوموړی هیله مند چې د ټاټ سند اعتبار دوام پیدا کړي یا هم د دې ستونزې کومه بل حل لاره راووسي.
تیر کال چې دا تقریبا دوه ځلې چې دا تورخم لاره د لاریو تګ راتک په وړاندې بند شو او د هغه اصلی عمل دا په ګوته کېدله چې ډرایور باید پاسپورت او ویزا ولري او پرته له پاسپورت او ویزا د دواړو لورو ډرایوران تګ راتګ نشي کولی. خو په هماغه وخت زمان کې د ناستې مجالسو په نتیجه کې بلاخره تیر کال چې دا د پاکستان څخه د یو پلاوی کابل ته راغلی و چې په هغه کې د صنعت او تجارت وزارت مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان راغلی او کابل ته دلته د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر سره دوی یو ناسته وکړه او بلاخره د نورو ستونزو مشکلاتو ترڅنګ باندې دوی توافق وکړه چې د لاریو د تګ راتګ موقت صنعت یا ټیټ په نامه باندې دغه تصویب کړه چې دقیق تاریخ او زما حافظه کې نه ده خو فکر کوم چې همدا د شلمه دیرشم تاریخ ترمنځ همدا شپږویشتم و چې دغه تفاهم نامه لاسلیک شوی و چې دغه ټاټ یا د تګ راتګ موقت سند د یوې کال لپاره په دوه مرحلو کې چې اوله مرحله به شپږ میاشتې د $100 په بدل د قونسلګري او سفارتونو لخوا هم پاکستاني ګاډو ته او هم افغانستانی ګارو ته توزیع کیږي او بیا دوهم شپږ میاشتو کې دا به بدون د فیس او ټکس نو او دا اوس د یو میاشت لپاره وخت راکړ شوی. مونږ چې دا هم خپل مشرتابه سره وزارت د صنعت تجارت سره وزارت ترانسپورت سره وزارت خارجه سره دغه ستونزه شریک کړي او دغه مشرانو مونږ هیله کړي چې دغه یوې میاشتې په موده کې باید اسلام آباد او کابل په دغه اړوند باندې یو نوی پالیسی اعلان کړي تر څو د مې په میاشتې پوره کېدو سره خدای مکړه بیا چې دا د پاکستان لخوا دغه لارې ونه درول شي. افغان لورې چې دا دوی خو مشکل نه لري خو امکان لري که چیرې بیا هغوی اجازه ورنه کړي نو د لارې او تګ راتګ شته پټاپه دریږي او دا چې دا نه یوازې افغان سوداګر لپاره یا په مجموع کې د افغان حکومت لپاره بلکې زمونږ گاونډي دوست هیواد پاکستان عام ولس لپاره خصوصي سکتور لپاره تجار لپاره صنعتکار لپاره او بشري قوا او په مجموع کې حکومت لپاره هم چې د زیان ده. هیله مند یو چې ژر تر ژره د اسلام آباد او کابل ترمنځ باندې د دغه ستونزې د هوارولو په اړوند باندې یو منظم پالیسی او تفاهمنامه تر مې د میاشتې تر اخر نیټې پورې اعلان شي.
په داسې یو شرایطو کې چې پاکستان افغانانو ته ویزه سخته کړي آیا ممکنه ده چې افغان موټر چلوونکي او د دوی مرسته کوونکي یا مرستیالان پاکستان ویزه ترلاسه کړي؟
کوم زما په نظر سره جناب د ویزو پاسپورت بالکل دا ناشونی دی، مشکل ده. مونږه تجاران یو، زمونږه بزنس پاسپورت په لاس کې ده، مونږ ته څوک ویزا نه راکوي چې امپورټ ایکسپورټ کوو پاکستان ته. ډرایور له بیا څنګه ویزا میلاو شي، څنګه به هغه لپاره د پاسپورټ اخیستل، دا ټول لږ مشکلات دي.
او تاسو دې ستونزې ته څه حل لار وړاندیز کوئ؟
دغه ټاټ سند چې ده د تګ راتګ موقت سند ده، یو ډېر ښه پروسه و او مونږ هیله لرو د دواړو هیوادونو د مشرتابه څخه که چیرې دوی بیا په ده باندې توافق وکړي دا به د حل لاره وي.
او بل خبر دا د سی د اگانی موجود دي چې پاکستان تل د افغان میوه او سبزیو د موسم پر اړنګ د کېدلو سره چې اوس هم ورته ډیر وخت نه دی پاتې هڅه کوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په وړاندې خنډونه جوړ کړي چې لامل سوداګر کروندګر او بڼوال چې د درانه زیانونه ویني دې ستونزې ته په پام فکر نه کوي چې یو ځل بیا به دا موضوع تکرار شي
دا مونږ هم چې دا په دې باندې متقید یو چې هر کال د غزمنګا د سبزی او میوه په موسم کې د غسستون ځای کله تعرفه جی شي کله لار بند شي خو امیدوار یو چې ان شاء الله په دغه سوره چې پاتې دي درېونه په دغه کې به د اسلام آباد او پاکستان او کابل ترمنس د دغه ستونزې په هوارول کې ان شاء الله امید شته چې یو د حل لار پیدا شي ځکه تاسو ته معلومه ده چې تیر میاشت کې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي او په بل مقابل زمونږ د صنعت تجارت وزیر صاحب دوی سفرونه وکړه ناستې کړې دي د تجارت او همدارنګه د اقتصاد او د نورو ستونزو په اړوند باندې دوی مجالس کړي ناسته کړې دي امید لرو چې دغه ستونه د حل لاره پیدا کړي او دغه مشکل حل شي
د پاک افغان سوداګرۍ د ګډي خونې سلاکار مخلص احمد چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو په وړاندې محدودیتونه شای تر 2028 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان واړوي د ادارې په یو تازه راپور کې اندیښنه شوهلې چې د طالبانو حکومت په دې کار سره نه یوازې له ښځو او جنو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې د افغانستان پر اقتصاد به چې هسې هم له ناورین سره مخامخ وو منفي اغیزې نوري هم ژورې کړي د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې یو شمېر ښځې بیا وایي چې د بندیزونو ترې کار او بار اخیستی او ان خپلو کورنیو ته نفقه هم نشي برابرولی نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې افغانستان د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو او جنسیتي تبعیض له امله له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی یو ان ډی پی په خپل یو تازه 55 مخیز راپور کې چې د مې په ومه خبر کړای اندیښنه ښودلې چې ممکن پر افغان ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر 2028 کال پورې د افغانستان اقتصاد ته 960 میلیون ډالر زیان ورسیږي د ادارې د ښځو د ټولنیز ملاتړ پر ارتیا ټینګار کړای او ویلی دی چې د محدودیتونو نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه اخیستي بلکې په ټکو یې د افغانستان پر اقتصاد هم ژورې منفي اغیزې لري د راپور کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او آسیا لپاره د دې سازمان پراختیایي پروګرام سیمه ییز مشر کینی ویګانارا په حواله راغلی چې په ښځو محدودیتونه نه یوازې د هیواد اقتصاد ثبات له خطر سره مخامخ کوي بلکې د خلکو په معیشت باندې اضافه فشار راولي او د ښځو او نجونو لپاره د خو په پرتله د زغم وړ وضعیت لا پسې خرابوي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاته کړې چې د ښځو په مشرۍ کورنۍ او کلیوالي ټولنې چې په غیر متناسب ډول د اقتصادي ناورین له امله اغیزمنې شوي د زیان تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ښځې هم چې کوچني کاروبارونه لري وایي د بندیزونو سخت ستونزو سره مخ کړي دي د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ 15 نارینه سرپرست استانی د تیر جمهوریت نظام پر مهال په اردو کې وزل سوي او دوی په یو کوچنی دکان کې کار کوي خو په خبره یې د محارم نه لرلو لامل وخت نا وخت لننګونو سره مخ کیږي
فلا دا مشکلات ډیر دی مخ کې بخو بس یو دا او خزي بزان تم تل شي ګرځي دی بشوي اوس می مور هم زړه ضرور مساعده دی اوس د سی بازار بندیز دی دغه د زنانه ځانته نه پری دی چې د کور بارو زی خامخه بزان سره یو څړې وروړي او زما ورور په لیوانه دا پیس کوم نه دی مور می زړه دا چې ځان ته زی ځان ته نه پری دی بندیزونه ډیر سخت دي مشکلات ډیر دي
دا میرمن وایي چې د دې بندیزونو له امله یې په کاروبار سخت منفي اغیزې پرېوتی دي. د یو این ډی پی راپور زیاتوي چې ښځې د زده کړې او کارموندنې په برخه کې له محدودیتونو سربیره له جنسیتي نابرابرۍ سره هم مخ او په ټکو یې په ځانګړي ډول په کلیوالو او زیانګالو سیمو کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار اوسیدونکې او متشبسې انګیزې رسولي هم ازادي راډیو ته وویل
بندیزونو لامل اوس ورسره یوازې درې خزی پاتې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د دې راپور له مخې له هر لسو افغان کورنیو نهه یې د تولیدي شتمنیو، معیشت، کار او د عاید فرصتونو له لاسه ورکولو سره مخ دي. دغه شان په ټکو یې کلیوالې سیمې چې د نفوس یو اویا سلنه استوګنځایونه دي، له اړینو خدماتو لکه روغتیا پاملرنې او دوامداره معیشت نه بې برخې پاتې دي. یو این ډی پی وایي په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي د ژوند له ناامنیو سره مخ و، چې د تیر 2023 کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. راپور کې په افغانستان کې د دغه سازمان د استوګنې استازي سټیفن رودریګز ټینګار کړی چې افغانستان د دې پر ځای چې پر بشري مرستو تکیه وکړي، د اوسني ناورین د حل لپاره اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزې حل لارې ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړي چې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لرې کول او هغوی ته د مساوي فرصتونو برابرول کولی سي د هیواد اقتصادي او ټولنیز وضعیت ښه کړي. راپور کې پر طالبانو او نړیوالې ټولنې غږ سوی چې د تلپاتې بدلون د راوستو او د ښځو د ملاتړ لپاره بیړني او هدفمند اقدامات وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو لکه له محرم پرته له سفر په ټولو غیر دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار او له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو د بندیزونو تر څنګ آن دوی په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم چې په دې وروستیو کې د نجونو لپاره د زده کړو او دندو یوازینی چانس و هم راګرځولی دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د سترې محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وسیړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې میشتي، ازادي راډیو ته وویل هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل شي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له رواني میلادي میاشتې یعنی د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمېر دوی چې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتي افغانې فرزانی ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمې کړې دغه باید ومني او داسې باید ونه شي چې بعضی بوزي بعضی بونز یو شرطونه ولري، ځکه بعض داسې خلک شته پکې چې یوه انټرویو کړې دی وای پاته ده، بعض میډیکل کړې پرواز ته منتظر دي، بعض سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چینی غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل.
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم
موږ هر کله کو خدای مهربان دی انشاءالله چې یو سم پایله به ورکړي او خلک به له دې ستونزو او دربدرۍ خلاص شي. بیرته خپل وطن ته تلل هم ستونزمن دي، د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ دی، ستونزې ډېرې دي،
مشکلات زیات هستند.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلي د هغو پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیاوې زر پیل سي چې طبي او امنیتي اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ټرمپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د څېړلو په پایله کې صادر سوی دی. یاده قضیه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړی چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خبرونه په پیل کې مو له پاکستان څخه راپور درلود چې د هند حمله لکبله هلته میشت افغانان هم اندیشنه لري. پاکستان او هند می په اتمه یو پر بل داسې مهال د بریدونو تورونه ولګول چې د دواړو اتمي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ تر 30 کلونو ډیری مودې وروسته د نشتو تر ټولو خطرناک پړاو پیل شوی دی. د دوه اتمي قدرتونو د جګړې او د لا جدي جګړې د احتمال په اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
دا پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویل د هند بي پيلوټ الوتکو د بریدون لامل د سند پيالت کې یو ملکی کس وشل شوی او په لاهور خار کې څلور پوزیان ټپین شوی. دا پاکستان د پوز د رسنوي څنګه دا ادام کړی چې پاکستان د تخنیکی او دفاعي وسلو پرمټ د هند 25 بي پيلوټ الوتکو ورسولي. دا هند دفاع وزارت بیا ویلي د مې پر ومه شپه د پاکستان لخوا د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو تر برید درسته په بیلابیلو ځایونو کې د پاکستان د هوایي دفاع سیستمونه په نخښه کړی. خدای نه دی ویلي چې هند د غبردون لپاره له بي پيلوټ الوتکو کار اخیسته کنا. د هند دفاع وزارت په ویلا مې کې همدار زیاته کړي پاکستان هڅه وکړه څو ګنشمیر پوځي هدفونه د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله وغولي. اعلامیه زیاتوي چې دغه وسلې د هند هوایي دفاع سیستمونو لخوا شند شوي. دا تازه نختی دا هغه تاوتریخوالی په ترڅ کې دي چې تیره میاشت د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو له یو برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شو. په دغه برید کې شپږ هندو سیلانیان وژل شوي وو. هند پر سیلانیانو د دې برید پړه پر پاکستان واچوله خو پاکستان دا تورونه رد کړل. هند ویلي د مې پر ومه د سهار په لومړیو ساعتونو کې پر هغه 9 اهدافو دقیق بریدونه کړي چې د دوی په وینا د ترهګرو ظالمي او له هغه ځایونو څخه پر هند بریدونه پلان دیدل. پاکستاني چارواکو ویلي چې د هند په دغه بریدونو کې 1.5 ملکیان وژل شوي چې ځینې ماشومان. دا مې پر ومه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دغه شخصو ژمنه وکړه او د ملي امنیت د کمیټې بیړنۍ غونډه دا پریکړه وکړه چې پاوسته د خبرګون اجازه ورکړي. د پاکستان په اعلامیه کې راغلی وو هند په سیمه کې اور بل کړي. له دغه بریدونو وروسته د دواړو خواوو ترمنځ پر پوله هم درنې ډزې تبادله شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخته ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د می پر ومه پر پوله د ډزو پر مهال دیارلس ملکیان وژل شوي او 950 نور ټپیان شوي. د هند پوځ هم ویلي چې په دغه ډزو کې یو هندي سرتیری هم وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو هم ویلي چې په وروستیو 4 ساعتونو کې د ډزو پر مهال شپږ کسان پولې ته نږدې وژل شوي. له 1940 کال راهیسې چې برطانوي هند وبېشل شو، هند او پاکستان خپلو کې څو سترې جګړې کړې دي. یوه جګړه په 1940، بله په 1950، بله هم په 1901 کلونو کې، او په 1999 کال کې بیا یوه محدوده جګړه وشوه چې د کارګل جګړې په نوم یادیږي. په دې لسیزه کې هم تر دې مخکې د دواړو خواوو ترمنځ څو ځله نښتې شوې دي چې د پراخې جګړې ویره یې راپارولې. په ځانګړې توګه هغه نښته چې د 2019 کال د فبروري په میاشت کې تر هغې وروسته رامنځته شوه چې یو ځانمرګي بریدګر د هند تر واک لاندې کشمیر کې 30 هندي امنیتي سرتیري ووژل. د هند او پاکستان ویش د مذهبي کرخو پر اساس شوی و. د تاریخ د تر ټولو سترې اجباري کډوالۍ سبب شو چې له امله یې د هند د نیمې وچې د هندوانو، مسلمانانو او سکانو ترمنځ په مذهبي تاوتریخوالو کې سلګونه زره کسان ووژل شول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلام منوي کې هیله مې مني درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ به یا سوخ په موتور د مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. درنو زکونکو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده، د چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي، په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي. د همدغه موضوع اړوند به موږ تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده. سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بحیره همدارنګه د سری دریا سیمې ته کډې وکړې. دوی د دغه کورنۍ لوی نیکه چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو، یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي. او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومېدی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو. طغرل بیګ به د دې کورنۍ یعنی د غلری بنسرګر ګڼل کیږي، یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیګ په واسطه ایشودل شوی دی. او د دې بیا 1455 میلادي کال پورې واکمنی کوي. د شپږوشتو کلونو واکمنی څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنی سرسم بیا وروسته د وراره الپارسلان وخت رسیږي. الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي. د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو او کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنی ثبات څخه برخمن کیږي. یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنی ثبات رامنځته کیږي. او په بهرنی برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په منځ کې د ملازر په جګړه کې رومیان ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه ارپلسران بیا په 1415 قمري کال کې یا په 1020 میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي، چې بیا د څخه وروسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واک ته رسیږي، چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي. یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي، هغه ګډوډۍ له منځه وړي. او نه یوازې چې دغه کار کوي، د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول، تر سمندر پورې ورسول. یعنی سربیره لدې چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي، هغه کورنی ګډوډي د منځه وړي. د دې تر څنګ د سلجقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګه د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي. یعنی د سلجقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنې د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي، چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنې ته ورسیږي، د همدغه واکمنې د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي، چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي. او د دغه جګړې بیا د دې لامل سوه چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي، یعنی ټول هغه سیمې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي، دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده، دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده. یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده، وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده. اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي، د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل. یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي، یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کړي چې بیا دغه د خپلواکي خوبونه لیدل، او همدارنګه د ایران په اذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه، چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ ختیځې سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلي، او همدارنګه د بیا یو ډیر د ډیر اخوډو په څخه وروسته بیا مروه خپل پلازمین ټاکي. یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړې، ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي، د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا د مروه سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمین ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول وو، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي وو، یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي. د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل، او زیاتره غنیمتونه د دې په برخه سول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنۍ په وسیله سره دوی د غزنی شار آباد کړي، د غزنی شار یې ودان کړي، د غزنی په شار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په حق به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په شار کې کوم جماعت جوړ شوی و، هغه د دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلودي، او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په بیه باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و، په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و، چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یوه ماڼۍ جوړه کړله، چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې 4 کاله دوام وکړ. یعنې د 4 کلونو په ترڅ کې دی دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړه کړله. د پلونو جوړولو په برخه کې هم د پام وړ کارونه ترسره سول. د سلطان محمد غزنوي د خوا څخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 1415 قمري کال کې د زرقی پل جوړ سو، چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي، او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه مهال کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورو په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته سول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول، او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله، او دغه عواید په کال کې تقریبا 100 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي فرهنګي پلوه هم د غزنی شار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودېدو عامل وګرځېد، چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی شار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي، او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی شار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې ترڅنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابوریحان البیرونی، ریاضی پوه ابوالحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابوالقاسم حسن انصری، ابوالنجم احمد منوچهری، او د دې ترڅنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابوالقاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه و هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوه شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مکه وکړي، چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو دخوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز ځمکې د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغوی په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز ځمکې هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنې د دوی سره نږدې اړیکې درلودي. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسان ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځنګړې مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنی په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځنګړې مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه شوه او دغه مدرسه رامنځته شوه. د دوی د ابادیو د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا تم زیارت هم یادولای شو. یعنی په دغه دوره کې د ځینې آبادی دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړي، او په بلخ کې د بابا حاتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې شوې دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلی څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسخار د مالی اخیستلو مامور، او همدارنګه د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود شو. د دې ترڅنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمیرل کیږي. یعنی د دري او فارسي په ژبه کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړې ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ استاسي اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت پوچ د دری ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې د دوی د غژبه عراق او اذربایجان، د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژام هستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهور او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاسې د نن ورځې درس. موږ تاسې د سلجوقیانو د دورې په هکله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپله څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کومو کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړی، او د دې تر څنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي وه، او د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي وه، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاته وه، او کومې برخې د دوی زیانمنې سوي وې. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلی وي او څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میمنه درنو سکونکو، هیله د چروغه جوړ وایست، او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستویم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د وندې په حق لده، د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 28 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې و جلسو، او د وجلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړ چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې، او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا خلاص اخلي، او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي، داسې ورته وایي چې ای د افغانستان موزم ملت ته د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم، او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه پر رسي باندې د منګول لګولو د کبله دغه د امانت دروند بار پر خپل اوږې باندې اخیستلی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج ازما پر سر باندې کېښودې، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم د نن په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري، او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون منونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولای سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه، د خپل دین، دولت او ملت په ساتنه کې، د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسئ. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي د سخستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکو او ډېره پاملرنه ورته وسو. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوې دولت څخه بلاتړ وکړي، او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټول لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي، او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي.
امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړې تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندلې. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړې تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملی کی او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپلې د افغانستان د دولت سره خپلې اړیکې شې کړې او د خبرو اترو له لارې سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سر ګرانټ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته، یعنی څو غونډو وروسته، په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې پنځه مادې مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادې پکې کیوي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزي او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په تاوان باندې زیان یا تاوان باندې لاسلیک کیږي. ورپسې بله مذاکره د منصوري مذاکره ده، د راولپنډي د سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په تاوان یا زیان باندې امضا سو، د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مائده غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مائده لاسلیک سي. او په پای کې بیا په 1920 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت منصوري ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي په ریاست سره، یعنی د په مشرۍ سره، د افغانستان د بهرنی چارو وزیر او د برتانیې د استاد سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو، د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته، یعنی درې میاشتې وروسته، بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي، پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. ماهیده هم د کابل ماهیده د نوبر پر 28مه نیټه په 1921 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یو لس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه، دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودې، نو نږدې و چې یو لس میاشتې اوږدې خبرې قطعه سي. او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28مه نیټه په 1921 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک سو او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت سره وپیژندل او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلود. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. ورپسې راځو د هیواد د خپلواکۍ درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختیځ، سویل او سویل لویدیځ مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول د ختیز مورچل وو چې د مورچل کې جګړه د می په میاشته د می د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په یوه ناڅاپه حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیز کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوی اونۍ په د جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د راګرځېدلو توان په دې کې نه و. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډېر ځواکمن و، ډېر فعال و، ډېر تیز و. یعنی په ډېر تیزی سره دوی وکولی سوی په یوه هفته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د څنډو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا ترشای بوزي چې بیا دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بېرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظمو ځواکونو سره د اپریل پر 24 نیټه باندې دلته جګړه پیل شوه چې په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14 نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې پرلپسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشا کیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین ترلاسه کوي او هغه هر اخیزه برید چې د می د میاشتې په 26 تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3 نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلي مورچل کې یا د سویلي مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکزي امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او د خپل جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و. مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي. او کله چې اعتماد الله د کندهار څخه کندهار ته رسیږي نو په زرګونه نور د طلب خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې دغه لشکر شمیر لسکونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ له مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکو هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډیره چټکه کیږي، ډیره ګړندۍ کیږي چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډیر په چټکی سره حمله کوي او بل ځنډ د میډم یشت په 26 نیټه د انګریزانو په لشکره باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګړي خپلې پښې دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و یعنی دوی تشتیدلي او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې ترشاره یې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې یعنی د کویټې ترشاره پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې او کله چې افغانان د کوټ شهر ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر 3 نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دوی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې د افغانستان په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لوویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپله خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرښندنې او کومې قربانۍ دوی ورکوي چې په پایله کې انګریزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستۍ شپې پورې سره مل پاتې سوي اوسئ، درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.